السلام علیکم د مازیګر څلور بچی دی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو دی او ساته خبرونه اوریدو ته هرکلی کوم. د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنو په قضیه کې یو لس پولیسان د وظیفوي غفلت په جرم محکوم کړل او یو شمیر نورو ته برائت ورکړ. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره د ګډ تفاهم پر تړون سخت انتقاد وکړ. دا نړۍ په خبرونو کې راغلی دی چې په زرګونو شیعه وسلوال چې ایران یې پلوي کوي د عراق د رمادي ښار په ختیځه برخه کې راغونډ شوي او له داعش څخه د عراق د دغه لویدیځ ښار د نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته چمتو کیږي. د آذربایجان په مرکز باکو کې په یو شپاړس منزله اپارتمان کې د اور د لګیدو په پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه وشل شوي. دا خبرونه د امان الله امرزي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي. په سر کې پام وکړئ د افغانستان د دې سات مهمو خبرونو ته.
په سر کې د خبرونو سر ټکی، ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو په چارو کې اصلاحات راولي. د راپورونو له مخې د وسلوال طالبانو یو سیاسي پلاوی ایران ته سفر کړی دی او د افغانستان د کلي او بیارغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې به په هیواد کې 60,000 پراختیا پروژې تطبیق کړي. د خبرونو تفصیل، ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو په چارو کې اصلاحات راولي. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ښاغلی غنی دا غوښتنه هغه مهال وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ورته د خپلو سلو ورځو کاري پلان تشریح کاوه. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر ټینګار کړی چې د افغانستان سفارتونه باید خلکو ته په خدماتي ادارو بدل سي او دا فرهنګ باید پکښې دود سي چې هیڅ افغان پر بل شوالی نه لري. ولسمشر غنی د افغانستان د بهرني سیاست تمرکز هم د ملي ګټو ټینګښت ښودلی دی. د مشرانو جرګې غړو د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان استخباراتي شبکې ترمنځ د هوکړه لیک لاسلیک کول د هیواد د ملي ګټو خلاف واله. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د جرګې دوه کمیسیونونه به د دې هوکړه لیک څرنګوالی وڅېړي.
پایسای او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننې نه ده. د رابط ملي کمیسون او دفاعي کمیسون مشترک دي. مسؤولین رو غواړي د دوی نه دی وپوښتي بیا د مجلس عمومي ته گزارش وکړي.
ښاغلی مسلم یار زیاته کړه چې له پاکستان سره د یاد هوکړه لیک په لاسلیک سره په هیواد کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. تر دې وړاندې افغان حکومت پولي وایي چې په دې هوکړه لیک کې د ملي ګټو خلاف مسایل نشته او هدف یې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د معلوماتو شریکول دي. د راپورونو له مخې د وسلوال طالبانو یو سیاسي پلاوی د سید طیب اغا په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. د تسنیم خبری آژانس راپور له مخې ټاکل شوی دغه پلاوی د ایراني چارواکو سره د اسلامي نړۍ او د کډوالو پر چارو خبرې وکړې. په دغه راپور کې دغه سفر د ټاکلي وخت په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. او د افغانستان د کلي د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال تر پای ته رسیدو پورې به په هیواد کې 60,000 پراختیا پروژې تطبیق کړي. د کلو د جوړونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دراني وویل چې پر دغو پروژو 480 میلیونه ډالر لګښت راځي او ډېره برخه د نړیوالو مرسته کوونکو لخوا ورکول کیږي. په دې پروژو کې سړکونه، پلونه، استنادي دیوالونه، کانالونه او یو شمېر نور پراختیا پروژې شامل دي چې د 40 تړونونو نن لاسلیک شول. پر همدې مهال د هیواد د یو شمېر ولایتونو د پراختیا پروژو یو شمېر غړي د کلي او پراختیا وزارت پر دغه اقدام خوشی شي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې په شمالي وزیرستان کې لږ تر لږه درې وسلوال د یو برید پر مهال وژلې دي. دغو چارواکو چې د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې دا برید تېره ورځ د شوال په سیمه کې شوی دی. د شمالي وزیرستان لویه برخه تر هغو له پاکستاني طالبانو سره وه چې پوځیانو تېر کال په جون کې وروسته له اوږده انتظاره عملیات پیل کړل. د شوال درې لاندې برخې چې په ځنګلونو پوښلې دي لا هم له طالبانو سره دي او له دغو ځایونو د پاکستاني ځواکونو پر ضد بریدونه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان په امریکا کې د هغه خپره شوي راپور د څېړنې امر کړی دی چې ادعا کوي چې په کراچي ښار کې یوه کمپنۍ هر کال د جعلي اکاډمیکو شهادتنامو له لارې په لسګونو میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د کورنیو چارو وزیر نن دا امر یو ورځ وروسته تردید وکړ چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ایکس اکټ په نوم یو شرکت د سلګونو ښوونځیو د ویبپاڼو جعلي شبکه جوړه کړې ده، مثلا د امریکا د معتبر پوهنتون کولمبیانا او بارکلی. د راپور د جعلي پوهنتونونو ویبسایټونه څارلي او د امریکا، برېټانیا او عربي متحده اماراتو د یو شمېر پخوانیو مامورانو په وینا خبر ورکړی دی چې په لکونو ډالرې د شهادت نامو د ترلاسه کولو لپاره ورکړی دی. ایکس اکټ دا راپور بې بنسټه بللی او هغه یې رد کړی دی. په زرګونو شیعه وسلوال چې ایران یې پلوي کوي د عراق د رمادي ښار په ختیځه برخه کې راغونډ شوي دي او له داعش څخه د عراق د دغه لویدیځ ښار د نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته چمتو کیږي. د انبار د پولیسو مشر قاسم الفهداوي نن وویل چې ګڼ پوځیان د حسیبیه په سیمه کې چې 2 کیلومتره له رمادي لرې د ځای پر ځای شوي دي. د پولیسو د دغه مشر په وینا له دغې سیمې به عملیات پیل شي، خو لا هم نورو هڅو ته اړتیا شته. تر دې مخکې ویل شوي وو چې نږدې 3000 ملیشه ځواکونه د الحبانیه په سیمه کې چې له رمادي څلرې پرته سیمه د حملې ته چمتو شوي دي. اسوشیټیډ پرس اژانس په رمادي کې د خلکو په وینا خبر ورکړی چې داعش کور په کور د دولت پلوه وسلوالو او پولیسو پلټنه کوي او جسدونه د فرات سیند ته اچوي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تېره ورځ د انبار ولایت مرکز رمادي ښار ونیو. د اذربایجان په مرکز باکو کې په یوه 14 منزله اپارتمان کې د اور د لګیدو په پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د روغتیا وزارت د ازادي راډیو ازري څنګه ته وویل چې په دې پیښه کې 3 کسان ټپیان شوي دي چې روغتون ته انتقال شوي. اور د باکو په بناقادي سیمه کې لګیدلی دی. د اذربایجان لوی څارنوال وویل چې د لومړنیو څېړنو له مخې داسې ښکاري چې د ودانۍ بهرنۍ برخه په ښه کیفیت نه وه جوړه شوې، خو په دې برخه کې نور معلومات تر اوسه نه دي ورکړل شوي. یو نوی راپور وایي چې د مصر امنیتي ځواکونو چې له 2014 کال راهیسې واک خپل کړی دی، یو شمېر کسانو ته بدلمنۍ اړولی دي. دا راپور چې د بشري حقونو نړیوال فدراسیون نن خپور کړ، پکې ویل شوي دي چې تجاوز شوی، د بکارت ازموینې اخیستل شوي او ځینې کسان قصدن بدنامه شوي دي. د دې پیښو په قربانیانو کې د غیر دولتي مؤسسو غړي، زده کوونکي، مظاهرچیان، ښځې، ماشومان او هغه کسان چې اخلاقي نظام ته ګواښ ګڼل کېږي لکه همجنسګرایان شامل دي. د بشري حقونو د نړیوال فدراسیون مشر کریم لهیجی وایي جنسي تیری د نیولو پر مهال او په توقیف کې شوي او په دې کې له ورته اصولو استفاده کېږي چې بیا یې عامل نه تعقیبی شي، چې په دې ډول د یوې سیاسي ستراتیژۍ له مخه غواړي چې مدني ټولنه تر فشار لاندې راشي او ټول مخالفان غلي شي. ټاکل شوی ده چې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په بروکسل کې وګوري. د ناټو د یوه چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، خبر ورکړل شوی دی چې تمه ده دواړه لوري به د ناټو روسیې پر اړیکو او د اوکراین په ختیځ کې د شوي اوربند د بشپړ تطبیق پر اهمیت خبرې وکړي. دا اوربند په فبروري میاشت کې د بیلاروس په مرکز مینسک کې لاسلیک شوی و. روسی سرچینو دا تایید کړ چې لاوروف پلان لري چې له ستولتنبرګ سره وګوري. د روسیې او ناټو اړیکې له سړې جګړې راوروسته په دې پسې تر بل هر وخت ساړه شول چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې روسیې د اوکراین کریمیا له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. ناټو همداراز روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د خبرونو پای.
پامو کې لازادې رادیو نه د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالات ته چې د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره دا اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه 28، ټیټه 12، اسمان لمر خودل شوی. هرات هم اسمان لمر، د تودوخې لوړ درجه 22، ټیټه 15 اټکل شوې. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 33، ټیټه 40، اسمان زای زای وریز. کندهار د تودوخی لوړ درجه 34، ټیټه 12، اسمان لمر. بامیان اسمان سای سای وریز، د تودوخی لوړ درجه 28، ټیټه 34 اټکل شوی. ګردیز د تودوخی لوړ درجه 28، ټیټه 9، اسمان زای سای وریز. او په پای کې جلال آباد د تودوخی لوړ درجه 38، ټیټه 21، اسمان لمر خودل شوی دی.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ چې په FM 100.5 په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول خپرونه کوي. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم محکوم شوي په یو کال بند محکوم کړل.
با در نظر داشت احکام قانون هر واحدتان را در قضیه غفلت وظیفوی به مدت یک سال حبس محکوم به جزا نمانه.
د هلمند موساکل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سلګونو وسلوالو دا ولسوالۍ محاصره کړې ده او د امنیت قومندانې وایي چې که ورته اضافي ځواکونه ونه رسیږي ولسوالۍ به سقوط وکړي. د مشرانو جرګې نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده سپارل شوې تر څو د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره د شوي تړون په اړه څېړنې وکړي. د مشرانو جرګې رئیس پر دې تړون انتقاد لري.
ایسای او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی عالمانو له لورې د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې تاثیره نه وي. د سیمې او د نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه هم په همدې خپرونه کې اوري او د خپرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام لرو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم پیدا کولای شي او په مستقیم ډول د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ اوریدلی شي. د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم په یو کال محکوم شوي نن په یو کال بند محکوم کړل. دغه محکمې د سه شنبې ورځې په علني غونډه کې اتو تنو نورو پولیسو ته له دې عمله چې د محکمې د رئیس په وینا د مجرم پېژندلو لپاره کافي شواهد نه و براءت ورکړ. د فرخوندې د وژنې د قضیې د حقیقت موندونکي پلاوی او د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د دې پرېکړې په اړه وایي چې قضایي هیئت مسؤلانه او عادلانه عمل نه دی کړی. نورحال د یوسف خان زدران په رپورټ کې اورو.
له اوږده انتظار وروسته د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژلو په قضیه کې د هغو پولیسو په اړه هم حکم صادر کړ چې په وظیفوي بېغورۍ تورن و. د کابل ابتدایي محکمې د 1900 تورنو پولیسو له ډلې 11 مجرم وپیژندل او د یو کال بند سزا یې ورته واوروله. محکمې اتو نورو پولیسو ته له دې عمله برات ورکړ چې د جرم په اړه یې کره او کافي شواهد نه و. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبې په ورځ د دې علني محاکمې پرېکړه داسې اعلان کړه:
موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوی د ورد شوي تور د دلایلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسو څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د 34 مادې له مخې د یو کال بند په جزا محکوم کړی.
نوموړي وویل د محکمې دا پرېکړه وروستۍ نه ده، بلکې هر یو له دې ډلې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له ترنو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیولو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري نو د بیان حق یې لري. خو د محکمې په مخ کې د ولاړو ترنو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت و او بل کوم اعتراض یې ونه کړ.
ښاغلی رئیس صاحب، عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو.
لس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخوندې د وژلو په تړاو څلورو ملکي کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د 14 کلونو بند سزا اعلان کړه او 13 نورې بېګناه وبلل. 19 کلنه فرخونده تیر کال د هود د میاشتې په 28 نېټه د قرآن کریم د سوځولو په تور لومړی د قهرجنو کسانو لخوا ووهل شوه، بیا یې بدن ته اور ورکړل شو. له دې سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه د فرخوندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی. د دې قضیې د حقیقت موندونکي پلاوی یو غړی او په ولسي جرګه کې د خلکو استازي فرخونده زهره ندری چې د محکمې په نننۍ غونډه کې وه د محکمې له پرېکړو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
محکمه وظیفه داره،
محکمه دنده لري چې د ګناهګارو او معصومو خلکو په اړه جدي پلټنې وکړي. د کابل امنیه قومندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسؤلیت لري، خو بدبختانه په دې هېواد کې تل سلیقوي چلند کېږي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولی شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي.
د ابتدایي محکمې د پرېکړو په اړه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې له دې وړاندې هم د مدني ټولنو یو شمېر غړو او عامو افغانانو اندېښنه ښودلې وه چې د 1900 تورنو پولیسو جزا د کمښت لپاره ځینې کړۍ هڅه کوي د محکمې په پرېکړو کې نفوذ پیدا کړي. دوی وایي یو ځل د دې کسانو په اړه د محکمې ځنډ او بیا نسبتا کمو منصبینو ته د جزا اعلان شاید د دې له امله وي چې محکمې خپلې پرېکړې تر اغېز لاندې کړې وي.
دا یوسف خان زدران په ریپورت کې مو واوریدل چې د کابل ابتدایه محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخوندې د وژنې په قضیه کې د وظیفوي غفلت په جرم محکوم شوي او په یو کال بند محکوم کړل. ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دا هلمند د موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سلګونو وسلوالو د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده. د موسی کلا امنی قمندان هم ازادي راډیو ته منلی ده چې ولسوالۍ د سقوط په حال کې ده او طالبانو خلکو ته خبر ورکړی دی چې له سیمې ووځي. وړاندې تر دې د سنگین ولسوالۍ امنیت هم خراب و او ویل کېږي چې د موسی کلا سقوط به د سنگین او نوزاد ولسوالیو ترڅنګ پر یوې بلې مهمې ولسوالۍ ګرشک هم بده اغیزه وکړي. الیاس دای په رپورټ راستولای.
د مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سېشمې په سهار وختي سلګونو وسلوالو خبر ورکړی دی چې کورونه پرېږدي او ځانونه د غوځینو څخه لرې کړي چې د جنگ سیمو ته نږدې دي. د مساکلا ولسوالۍ امنیه قمندان دوهم څارنې ساخان ازادي راډیو ته منل چې سلګونو وسلوالو د ولسوالۍ مرکز محاصره کړی دی او پر دوی د حملې لپاره چمتووالی نیسي. ساخان وویل د لشکرګاه څخه د مرستې او کومک وعده ورکول شوې ده خو تر دې دمه څوک نه دي ورسېدلي. موسی کلا د سنگین او نوزاد ولسوالۍ په منځ کې موقعیت لري چې د خلکو او د ولسوالۍ د مسلمانانو په خبره د سکوت له خطر سره مخ ده. لکه چې په سنگین کې نامنی ډیر سوي دي په موسی کلا ولسوالۍ کې هم د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی او په تیرو دوو میاشتو کې ډیرې سیمې د ورځې نه بلې ته د دولتي ځواکونو څخه د وسلوالو په لاس ورغلي دي. د موسی کلا قومي مشران او د هغې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سلګونه وسلوالۍ لیدلي دي چې د ولسوالۍ پر مرکز د برید چمتووالی نیسي. دوی وایي طالبانو ورته ویلي دي چې کورونه پرېږدي او د جنګ له ځایونو لرې ولاړ شي. د موسی کلا ولسوال محمد شریف هم څو ورځې وړاندې د رسنیو سره د دې ولسوالۍ د سکوت او موجود ناوړه حالت تایید کړی دی خو د سې شمې په ورځ ځکه په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه چې ګواکې اجازه نه لري او پر خبرو بندیز لګېدلی دی. که څه هم موږ په دې اړه د ولایتي چارواکو سره د خبرو کولو کوشش وکړ خو مسؤلین د څه ویلو ډډه کوي او په موسی کلا کې د سم امنیتي حالت ډاډ ورکوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو هم په دې اړه رسنیو ته نه دی ویلي. محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دا ازادي راډیو د دوستانه د کابل په دوهمه امنیتی حوزه کې د یو دروند انفجار غږ اوریدل شوی دی. ویل کېږي چې عدلی وزارت ته مخته چاودنه شوې ده. د کابل امنیتی مقامات هم دا چاودنه تاییدوي خو په دې اړه چې چاودنه بمی چاودنه ده او یا هم انتحاري حمله ده په دې اړه تر اوسه پورې مقامات څه نه وایي. سیمې ته د ازادي راډیو خبریال ورغلی دی او په روانه خپرونه او راتلونکو خپرونو کې به د دې امنیتي پیښې وروستي جزئیات له تاسو سره شریک کړو. د افغانستان د مشرانو جرګې نړیوالو اړیکو او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله تر څو د پاکستان له استخباراتي ادارې یا ISI سره د شوي تړون په اړه څېړنه وکړي. د دې جرګې غړو د سې شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان استخباراتي ادارې ترمنځ لاسلیک شوی دا تړون به ناوړه نتایج ولري. خو د جمهوري ریاست ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه هر ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. ناجیه صاحب په رپورټ لري.
د مشرانو جرګې غړي له افغانستان سره د پاکستان ملګرتیا په هغه حد کې نه ګڼي چې د ملي امنیت ریاست د پاکستان له ISI سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره دوه اړخیز تړون لاسلیک کړي. د دې جرګې غړیو د سه شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دښمن و او هیڅ کله یې د سولې په پروسې کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د ملي امنیت ریاست لخوا د دې تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د دې جرګې دوه کمیسیونونو ته دنده وسپارله تر څو په دې اړه څېړنې وکړي.
په کوم ملحوظ زموږ د نظام مشرانو د دوی سره قرارداد کړي دا د اموزش ځکه نه ده په هر شکل چې سره کوي دا د هغوی پورې اړه لري. خو زه اوس هم دا وایم خو ISI او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده ډېر په خوانې دا او دا به سبب بندم نشي ډېر ډېر بدوام وو تفاهم به وګورو د رابطه مالی کمیسون او دفاعي کمیسون مشترک دي مسولین رو غواړي د دوی نه دی وپوښتي بیا د مجلس عمومي ته گزارش ورکړي.
خغلی مسلم یار هم درنګ ویل چې پاکستان د محل په دې هڅه کې دی چې د طالبانو سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې مشر رضوان اختر کابل ته په خپل وروستي سفر کې د ملي امنیت له ریاست سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دا تفاهم لیک په پوره دقت او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف لاسلیک شوی. خو یو شمیر سناتوران دا تفاهم لیک د افغانستان له ملي ګټو سره په مخالفت کې ګڼي او وایي چې دا تفاهم لیک به ناوړه نتایج ولري. سناتور رحمت الله اسکزی په دې اړه وویل:
پاکستان مشورې زموږ د افغانستان په ګټه نه دروسه تمامې شوې دي او نه به تمامې شي. موږ غواړو چې زموږ اردو ملي امنیت ملي پولیس ملي دا یو مستقل وي. نو موږ د رئیس جمهور ته دا پیشنهاد او دا مې غوښتنه ده چې زموږ امنیتي ارګانونه دې خپلواک وساتي.
مشرانو جرګې په داسې حال کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تړون د افغانستان په زیان بولي چې د جمهوري ریاست ویان اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته ویلي چې دا تفاهم لیک د افغانستان په ګټه دی او په دې برخه کې د اندېښنې وړ څه مسله نشته. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي دا تړون به هغه وخت د افغانستان په ګټه وي چې پاکستان په صادقانه ډول له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
تاسو زم غغله ازادي رادیو اوریدو سانو د خبرونه په دوهمه برخه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام هم اوریدلای شي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی عالمانو لوري د انتحاري حملو حرام بلل بد افغانستان پر حالاتو به تاثیر نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شوخه 200 پاکستانی دینی عالمانو په دې وروستیو کې د وی فتوا په خبرولو سره انتحاري حمله د اسلامي شریعت لمخې حرام وبللې. د چارو څېړونکو هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تایید کړی خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي ساتلو لپاره پورته کړی دی. قسیم سولمل په دې اړه رپورت لري.
داسې ښکاري چې وروستیو نامنیو د پاکستان دینی عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هېواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دینی عالمان اوس که د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي چې نامنیو دغه هېواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمی د سه‌شنبه پر ورځ لازادي رډو سره خبرې کول د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري.
ذکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته په پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا کوته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې طبیعي خبره ده چې ښه تاثیر کوي ځکه چې
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په روسي کې یو فتوا خبره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حمله د اسلامي شریعت لمخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو د غراس په خپل فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او نور بنسټپالو ډلو فلسفه غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا سمو د مخ کې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې وه. خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستانی عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکی عبدالبصیر حقیار وایي که څه هم پاکستانی عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوامي دي که سیاسيني دي هغې ډېره قوي ملي انګېزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. وګوري که ونه غواړي هغه د خپل ځان د نجات خاطر دا فتوا صادر کړي. ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتماً یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خاوره کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدې د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له متحده عربي اماراتو نه د افغان سوداګرو د ایستلو موضوع په جدي ډول څېړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د سه‌شنبه په ورځ ویل چې د متحده عربي اماراتو چارواکو ژمنه کړې ده چې د ایستل شویو افغانانو شمیر او وجه په اړه به افغان حکومت ته رپورټ ورکوي. اجمل تورمن او د موضوع تفصیل.
افغان حکومت ټینګار کوي چې متحده عربی امارات باید د افغان استل شویو سوداګرو د شمیر او د استلو د وجې په اړه افغان حکومت ته معلومات ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته وویل چې دوی له پیل تر اوسه دغه موضوع په جدي ډول تعقیب کړی ده.
د افغانستان لخوا ټینګار کیږي چې متحده عرب امارات باید د استل سو کسانو د شمیر او د استلو د وجې او دغه شان په دې اړه چې کټول سوداګر نه دي نو څوک دي افغانستان ته جزئیات وړاندې کړي.
مستغنی وویل د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي چې استل شوی افغان سوداګر په هغه شمیر نه دي کوم چې په رسنیو کې په اړه ویل شوی دي او ډیری دغه کسان سوداګر نه کارګران دي چې استوګنې په دغه هیواد کې غیر قانوني و. نوموړي دغه شان وویل چې په کابل کې د متحده عربی اماراتو سفیر تیره اونۍ په همدې اړه د بهرنیو چارو وزارت ته راغوښتل شوی او په دې اړه یې د خپل هیواد د چارواکو سره د خبرو ژمنه وکړه. د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي په کابل کې د متحده عربی اماراتو سفیر ټینګار وکړ چې له هیواد څخه د دغو افغانانو ایستل سیاسي انګیزه نه لري. څو ورځې مخکې په کابل کې په لسګونه تنه راټول او د ملي شورا د ودانۍ مخې ته یې د اعتراض په بڼه یوه خیمه ودروله او له متحده عربی اماراتو څخه د افغان سوداګرو د ایستلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په عینال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې افغان سوداګر نه یوازې په متحده عربی اماراتو بلکې په نورو هیوادونو کې هم نابلل شوي میلمانه دي او باید په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د دغه ټولنې مسؤل معروف قادری:
600 تجار کې بیرون کړه
شپږ سو سوداګر چې رئیس ته دي ل دې عمله موږ باید متحده عربی اماراتو ته عذر ونه کړو چې موږ سوداګرو ته ځای ورکړي. افغان سوداګر دې خپل هیواد ته راسي، خپل پیسې در انتقال او پانګونه دې وکړي. ل ایوی خوا به پیسې په افغانستان کې دوران وکړي او د کار زمينه به برابر کړي او لبلې خوا به موږ نور د بهرنۍ هیوادونو له احتیاج خلاص شو.
تر دې د مخه د کارګرانو یو شمېر ټولنو انتقاد کړی چې افغان حکومت تر اوسه پورې له عربي امارات څخه د افغان سوداګرو د ایستلو په غبرګون عملی اقدام نه دی کړی. دوی وایي چې متحده عربی اماراتو د ټولو تجارتي او نړیوالو اصولو خلاف او پرته له کوم دلیله د شاوخوا 600 افغان سوداګرو د کار کولو جوازونه لغوه کړي او د دوی د ایستلو پریکړه یې کړې ده.
د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال تر پایه به په ټول هیواد کې څه کم 20,000 بیلابیلې پرمختیایي پروژې عملي شي. دا څرګندونې د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې د 50 پرمختیایي پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال خبریالانو ته کړي دي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې ورو.
که څه هم داسې اندېښنې موجودې وې چې د بهرنیو مرستو له کمېدو سره به په کلیو او بانډو کې د بیا رغونې کارونه ټکنی شي، خو د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت پلان لري چې د 2014 میلادي کال تر پایه په ټول هیواد کې 9,800 پرمختیایي پروژې پلي کړي. د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل په یادو پروژو 420 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راځي چې 380 میلیونه ډالر یې بهرني مرسته کوونکي ورکوي.
9,800 پروژې دي چې به تر 2014 کال پورې تکمیلېږي، بعضې په دې کال کې بعضې په بل کال کې تکمیلېږي. او د سږنۍ بودیجه د موږ په حدود 380 میلیونه ډالر کې خارجي بودیجه ده د پروژو لپاره، جمعا د موږ بودیجه ټول 420 میلیونه ډالر ته رسېږي.
د دغو پروژو له جملې څخه د 45 پروژو تړونونه د سې شنبې په ورځ د کلیو پراختیا وزیر او د شپږو ولایتونو د پرمختیایي شوراګانو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. دغه 45 پروژې په بالغ، سمنګان، بغلان، بدخشان، کونړ او لغمان ولایتونو کې پلي کیږي چې سړکونه، پلونه او د اوبو لګولو سیستمونه پکې شامل دي. د دغه وزارت چارواکي وایي چې په دغه وزارت کې د اداري فساد د مخنیوي او د کارونو د لا ښه والي په هدف یو لړ اصلاحي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي او ټول هغه تړونونه چې لاسلیک کیږي د دغه وزارت په ویب سایټ کې خلک کتلای سي. د یو شمیر ولایتونو پرمختیایي شوراګانو غړي د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت لراتلونکو پلانونو خوښي څرګندوي. د کونړ د سرکانو او د سمنګان د درې سو پاین ولسوالیو د پرمختیا شوراګانو رئیسانو چې نوی د بیا رغونې د پروژو تړونې لاسلیک کړي وو ازادي راډیو ته وویل.
زما نوم عظیم خان حاجی دی د سرکانو د ولسوالیو د پرشد د کلی. تقریبا چې 15000 کور او دغه سپتی زراعتي ځمکې دغه اخلي پیدا اخلي.
شریف الله وحیدی هستم رئیس شورای.
شریف الله وحیدی هم د سمنګان ولایت د درې سو پاین ولسوالۍ د چوبکی کلی د پرمختیا شورا رئیس. په کلی کې 1500 کورونه یو. دا پروژه چې پلی سي ټول خلک باور نه ګټه واخلي. زرګونه متره ویاله ده چې په بشپړ توګه له منځه تللې ده چې بیا رغول کیږي.
تل داسې انتقادونه موجود دي چې د کلیو پراختیا وزارت لخوا په کلیو کې پلی شوي پروژې بې کیفیته دي او د کم وخت په تیرېدلو سره بیرته له منځه تللې دي. د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د پروژو د با کیفیته پلي کېدو لپاره له پروژو څخه د څار تخنیکي برخې پیاوړې کړي او چا ته به اجازه ورنه کړي چې په یادو پروژو کې درغلي وکړي. د چارو کارپوهان وایي که حکومت د بیا رغونې د پروژو په پلي کولو کې له وکیلانو سربیره عامو خلکو ته هم د څار حق ورکړي، کېدای شي د بیا رغونې د پروژو په کیفیت مثبت اغیز وکړي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کلیو د رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د 2018 میلادي کال تر پایه به په ټول هیواد کې څه کم 40000 پراختیایي پروژې عملي کړي. څلورم بجې شوي دي. احمد شیبر د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د کابل ښار ابتدایي محکمې د فرخوندي د وژلو په پیشه کې نن د وظیفوي غفلت له امله 11 پولیس په یو کال بند محکوم کړل. په کابل کې نن 14 وشوه. د کابل د امنیت قمندانۍ د تحقیقاتو د څنګ رئیس ویل دا 14 د عدلي بصارت د موټرو د درېدو په ځای کې شوې ده او تر اوسه د تلفاتو او اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادو کې د افغانستان د سفارتونو په چارو کې اصلاحات راولي. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وایي چې اشرف غنی دغه غوښتنه هغه مهال وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورته د خپلو 100 ورځو کاري پلان تشریح کاوه. د پاکستان استخباراتي ادارې وایي چې بي امریکایي بي پیلوټ الوتکه په شمالي وزیرستان کې لشتر لشه درې وسلوال د یو برید پر مهال وشلې دي. د پاکستان په کراچي شهر کې یو شمېر کسان وروسته تر دې نن ونیول شول چې تیره ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړ چې د ایکس اکټ په نوم یو شرکت جعلي شهادتنامې جوړې کړې دي. په زرګونو شیا وسلوال چې ایران یې پلوي کوي د عراق د رمادي ښار په ختیځه برخه کې راغونډ شوي دي او له داعش څخه د عراق دغه لویدیځ ښار د نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته چمتو کیږي. د آذربایجان په مرکز باکو کې په یو شپاړس منزله اپارتمان کې د اور د لګیدو په پیښه کې تر اوسه لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. او ټاکل شوی ده چې د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ نن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په بروکسل کې وګوري.
ورزشي خبرونه سید کمال شاه عارف دراوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د والیبال ملي ټیم په بنگلاديش کې د مرکزی آسیا د مسابقو د تیاروي لپاره په تمرینونو بوخت دی. د والیبال فدراسیون مرستیال عارف ایمن ازادي راډیو تول چې دا مسابقه به د مې میاشتې په 28 نیټه پیل شي. د ښاغلي پیمان په خبره تر دې د مخورخښینه د سوي ترسو معلومه شي چې کوم هیواد د بل هیواد سره سیالي کوي. له دې وړاندې د والیبال فدراسیون د بدني روزنې مسولینو او د اولمپیک مسولینو د والیبال د لوبغاړو لپاره یو د خدای پاماني پروګرام جوړ کړی و. د هندبال د دوستۍ د جام مسابقو په لړ کې نن د یونایټډ بانک او د کابل منتخب ټیم ترمنځ لوبه روانه ده. د هندبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل چې دا مسابقه د کابل بدني روزنې په جمنازیوم کې روانه ده. د ښاغلي نیازی په خبره په دې مسابقو کې د تاجکستان د هندبال ملي ټیم په ګډون اته ټیمونو برخه اخیسته و چې په الف ګروپ کې دوهم مقام د هرات او درې مقام د تاجکستان ټیم خپل کړی. د نیازی په خبره د دې ګروپ لومړی مقام نن مسابقه کوي چې له ماتشن وروسته به معلومه سي. او د ولایتونو ترمنځ د کرکټ د چیلنج کپ په مسابقو کې نن د کاپیسا ټیم او د بامیانو ټیمونه سره مساوي سول. د افغانستان د کورنی کرکټ مسؤل نظیم جار ادرهیمزی ازادي راډیو ته وویل لومړی د بامیانو ټیم بیټینګ وکړ. د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې سیال ټیم ته یو سل واکیا منډي هدف وټاکه. وروسته د کاپیسا د کرکټ یې هم د ټولو لوپاړو په سوځېدو یاد هدف راکړ او لوبه یې مساوي پای ته ورسېده. ښاغلی عبدالرحیم زی وایي دغه مسابقې شپږ ورځې دوام کوي او ګټونکی ټیم به د بابا ملت په نوم ټورنمنټ ته لار پیدا کړي. په دغه لوبه کې د کابل، پکتیا، لغمان، ننګرهار هغه ولایتونه دي چې په لومړي سر کې قرار لري.
وړاندې په خپرونه کې آزادي او اوریدونکي ونیس پروګرام هم اوري چې فریبا ظاهر تهیه کړی دی. د سه شنبه پر ورځ په یو رپورټ کې ویل شول چې جاپان به د سل میلیاردو ډالرو په ارزښت په آسیا کې د سړکونو، پلونو او اورګاډو د پټلیو د جوړولو لپاره یو پلان اعلان کړي. دا پلان له هغې څو اونۍ وروسته په ډاګه کیږي چې چین په سیمه کې د زیربنایي پراختیا د یو بانک د جوړولو لپاره خپل پلان په ډاګه کړ. په دې اړه تفصیل د فرانسې د خبري اژانس په استناد له اجمل انس خاورو.
په داسې سیمه کې چې چټکه وده کوي د اغیز د پراختیا لپاره په تازه کشمکش کې د جاپان صدراعظم شینزو آبی غواړي د عامه او خصوصي همکاریو یو 15 کلن پلان په ډاګه کړي. په دې اړه د جی جی پریس په نوم یو جاپاني خبري اژانس د سې شنبې په ورځ رپورټ ورکړ. د پانګې د اندازه د آسیا د زیربنایي پانګونې د بانک له هغه سل میلیاردو ډالرو سره برابره ده چې چین او 50 نور تمویلونکي غړي د جوړولو په حال کې دي. جی جی پریس خبري اژانس پرته له دې چې د کومې سرچینې نوم واخلي وایي د جاپان د دې پیشبینې شوې مرستې هدف دا دی چې په آسیا کې په لوړ کیفیت د بشري سرچینو د پرمختیا او د ټکنالوژۍ انتقال له لارې د زیربناوو په جوړولو کې د جاپان د دریز له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او د آسیا د زیربنایي پانګونې له بانک سره توپیر ولري. له دې سره به جاپان په سیمه کې لوړ ځای وساتي. دا راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د دې میاشتې په لومړیو کې د جاپان د مالیې وزیر تارو آسو د آسیا د پرمختیایي بانک په یوه غونډه کې وویل هېواد یې د یو داسې پلان پر مسودې کار کوي چې له مخې د آسیا په زیربنایي پروژو کې پانګونه زیاته کړي. د آسیا پرمختیایي بانک په سیمه کې له اوږدې مودې راهیسې فعال دی او جاپان پکې کلیدي رول لري. کله چې د دې کال په پایل کې بیجنګ د آسیا د زیربنایي پانګونې د بانک لپاره د غړو راټولول پایل کړل، جاپان او د امریکا متحده ایالاتې لوی مخالفانو. واشنگټن په لوړه سطحه او په نهایت کې ناکامې هڅې وکړې چې خپل متحدین په دې پروژه کې له شراکت راوګرځوي. د چین د دې پروژې په اړه منتقدین وایي هغه ښه مدیریت او چاپېریالي معیارونه پکې غوښتونکي نه دي چې د آسیا د پرمختیایي بانک په څیر په نورو دا ډول مالي ادارو کې عملي کیږي. خو ملاتړی وایي د چین د غیر ضروري اخیستې ویره په سیاسي دود او د برتانیا او ایران په شمول په دې پروژه کې د 500 هیوادونو ګډون به د چین ځواک پکې راکم کړي. یو شمیر څارونکي په دې اړه شک لري چې په آسیا کې د زیربناوو د جوړولو لپاره د میلیاردونو ډالرو اړتیا وي. جاپان له نورو هیوادونو سره په ګډه پورونه او مالی مرستې د لویو پروژو لپاره کاروي او له همدې لارې د هغو لویو کار ورکوونکو شرکتونو ملاتړ کوي چې د انرژي تاسیسات، د اوبو سیستمونه، د مخابراتو شبکې او د اورګاډي پټلۍ جوړوي. دا سل میلیارد ډالر چې د سې شنبې په ورځ رپورټ ورکړل شو د جاپان د حکومت اړوند مالی ادارو له لارې راځي. په دې کې د جاپان د نړیوالې همکارۍ اداره، د نړیوالې همکارۍ لپاره د جاپان بانک او د آسیا پرمختیایي بانک شامل دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د مخدره موادو ضد مبارزې ادارې د نورستان په مرکز پارون کې د یو لوی کتابتون د جوړولو هوډ کړی دی. چارواکي وایي د کتابتون جوړولو ته ځکه لومړیتوب ورکړی دی چې په نورستان کې کوم داسې کتابتون نشته چې خلک پکې مطالعه وکړي، او بل دا چې دوی غواړي ځوانان مطالعې ته وهڅوي او په دې توګه یې د نشه موادو له استعمال څخه وژغوري. روح الله انوري پر رپورټ لري.
په نورستان کې د نشه توکو پر ضد د مبارزې ادارې مسؤل مولوی محمد هارون ازادۍ راډیو ته وویل چې په ولایت کې ګڼ د ښوونځیو اوس د کوونکي او په مرکز پارون کې د مرکزي دارالعلوم ترڅنګ د دارالمعلمین محصلین او زیات داسې کسان شته چې مطالعې سره مینه لري، خو د کتابتون د نشتوالي په وجه نشي کولی چې د خپلو معلوماتو د زیاتوالي دپاره مطالعه وکړي. هغه د نوي کتابتون د ودانۍ او په هغه کې د خودونکو کتابونو په اړه وویل
مهمه پروژه د نورستان ولایت په مرکز کې یو مهم دوه پوړیز کتابخانه ده چې دا کتابخانه ان شاء الله اډیوي ویډیوي وسایلو سره به سنبال وي. په مجهز او عصري شکل سره به دا کتابخانه به جوړیږي. نو دې سره په نورستان په مرکز او په خوښه کې چې کوم محصلان مشکل لري داغو د مشکل پر فکولو کې ان شاء الله کومک به ملایږي.
مولوی محمد هارون وای د کتابتون جوړولو ته یې ځکه لومړیتوب ورکړ چې څو د مطالعې مینوالو ته د کتاب لوستنې زمینه برابر شي او ځوانان پر نشي توکو له رګدې دو څخه راوګرځوي. د یاد ولایت د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین هم نوې جوړیدونکې کتابتون د نورستانیانو د علمي کچې د لوړوالي او په یاده برخه کې د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره یو ګټوره لار بولی.
تر اوسه کوم کتابخانه نه لري. کتابخانه چې کوم په نظر کې ده، دا یو عامه کتابخانه ده. دا عوام به هم استفاده کوي، متعلمین به هم استفاده کوي. دا نورستان ولایت لپاره یو ډېر مهم او اړینه پروژه ده.
هغه وایي په نورستان کې اوس مهال د لیسو، دارالمعلمین او دارالعلوم زده کوونکي د کتابتون د نشتوالي په وجه ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، او کله چې هم د ښوونکو لخوا په کومه موضوع ورته د خبرو کولو او یا هم د مقالې لیکلو مسؤلیت ور وسپارل شي نو کتابونه نشي پیدا کولی. اوس چې دغه تشه ډکیږي نو دوی پرې خوښ دي. که څه هم چې تر اوسه د کتابتون چارې نه دي پیل شوي، خو مسؤلین وایي چې ډېر زر به د یاد کتابتون د بنسټ ډبره کېښودل شي او په نورستان کې به د لومړي ځل لپاره په هر ډول کتابونو سنبال کتابتون جوړ شي. نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه ولایت دی چې په ښوونیزه برخه کې د ښوونځیو، د ودانیو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي تر څنګ نورې زیاتې ستونزې لري. د پوهنې ریاست چارواکي له مرکزي دولت غواړي چې د معارف په برخه کې د شته ستونزو د هواري لپاره دي دوی سره پوره همکاري وکړي او نوي جوړیدونکي کتابتون ته دي علمي کتابونه راوړي چې خلک یې ولوستلی شي او ترې ګټه پورته کړي. داسې نه چې د نورو کتابتونونو په څیرې له داسې کتابونو ډک کړي چې نه یې خلک په اسانه مطالعه کولی شي او نه یې هم څوک د لیکلو په ژبه پوهیږي. که چیرته یاد کتابتون د خلکو او د اوسني عصر د غوښتنو سره سم په کتابونو او نورو وسایلو سنبال شي نو زیات خلک به دې ته وهڅیږي چې ښکلي نورستان کې د مطالعې لپاره کتابتون ته ورشي او خپله علمي پانګه زیاته کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. دا ونې مو بیا هم ستاسو دوستانو پیغامونه اخیستي چې یو شمېر اوریدونکو د فساد څخه شکایتونه کړي دي. ځینې دوستانو ویلي چې په سیمو کې ښوونځي نسته او له مسؤلینو څخه غواړي چې دغه ستونزه ورته هواره کړي. د نامنیو تعلیم یا هم د کډوالو د ژوند په اړه ستونزې، د کلینیکونو او نور بېلابېلو مسایلو په اړه شکایتونه موږ ته رسېدلي دي چې په دې خپرونه کې باید درته خپره کړو. راځئ په ګډه واورو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. که چېرې زموږ دغه سره محترم رئیس جمهور او محترم رئیس اجرائیه دغه مشکل حل نکړي، د وزارت دفاع وزیر ونه ټاکي او وزارت دفاع وزیر ولسي جرګې ته معرفي نه کړي، لکه څنګه چې نن ورځ په لشکرګاه کې جنگ شروع و او په نورو ولایتونو کې جنګونه شروع دي، تر دغه بل هم جنګونه دوام پیدا کړي،
سودا مکتب خلاص کی چې ډېر پر مخللی مکتب وو په والټکا د سیمې د خلکو ډېر په خوشحالۍ سره. وروسته تر هغه موږ ته هڅه مشکلات چې پېښ وله د معرف د مسلمینو دفاع پېښ وله، یعنی تر اوسه پورې موږ داسې لاسرسی نه دی پیدا کړی چې زموږ اساسي مشکل د پوهنې د مسلمینو دخوا څخه حل شي. په کټ کاغذ پرانی ده، دا هغه تواصل هم دغه تواصل دا چې موږ ته کار وکړي، دا هغه سربېره موږ ته نور تعریدونه وو، داسې مشکلات راته پېښ شوله چې ساره یې په دنیا کې نشته.
السلام علیکم. زما په نظر سره په دسوار لسکالو کې چې هر څه چې د جنگی جنایتکارانو د مجازات خبرې پورته کېږي په افغانستان کې جنگ او جګړې ډېریږي. زه مطمئن یم چې جنگی جنایتکارانو د القاعدې او شاته ولاړ دي. الحمدلله د خدای په امان.
رشوت بند چیز السلام علیکم
علی السلام علیکم یا قد حنیفین د تونل څخه بعد سلام مزمد د ملي حکومت څخه دغه وختونه ده چې د مجبور ماشین اول ټال شوي دي مونږ چې کوم وخت کې بانک ته ورشو مونږ ته وایي لس ورځې بعد راشي لس ورځې بعد راشو کله شل ورځې بعد راشي همې تاریخ راکوي کله نه کله راشي کله سبا راشي نو زه له پورته وخت څخه هره کوم چې دغه مونږ څنګه زر د زر حل کوي نور موخه نشم.
ہلو السلام علیکم فاری عبد اللہ یا تو غرماش تو سوالی خبر اگر سر کو ما دا غرماش ما یدن چې ټول په هزار د دل کې خې په دولت نشته یو د قانون نشته ور سره چې د دوه شرم نشته وي چې دا ډیر ډیر ګروپ په پنځو میاشتو کې مو سره کوي دا شپږ میاشتې و میاشتې کې چې موږ دوه ورځې مو سره دی خې کوم کنه نه کیږي موږ ټول د دې په آزادۍ د ټول باید په آزاد یو ته نشاله ګډیان راغلي دي خې هیڅ نه مرسته ور سره کوي نه دولت سره ور سره په و سره وځي لاري هم مشکل دي طالبان هم سره ظلمونه کوي دولت هم سره ظلم کوي مو سره دغه نه کوي کوم کنه نه کوي موږ پایه ته موږ څنګه په حال باندې څوک ور احمیږي.
السلام علیکم د دولت روزګان د جزاب دولت سوالي سو خبر کوم موږ د مشمان پر کوم غم مو یو لوچی د یو خو طالب الله او تخصص د بل کو امریکا او تایید بل او تخصص طالب الله د بعد د یو قبل بل او تخصص د مشمان د ملاتړ په نامه څلور نفر پر روزګان سم راکړه چې د مشمان ته شور کوي او لوست لپاره د قوی غبي مرکه د بل کو امریکا په فسیل کې د ما یو فاش او والله نور د جزاف او لسوالي چې شنيان نه سپونه نیولې د سره 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 نه دي او طالبان خلق ملک نو په چاوه یو چا ته وځو در موږ پیغام دا چې لوړ بلول ټول په مخامخه باندې مقامات ورسېږي په طالب مقامات یو فاسي او په دولت فاسي دا د ماشمانو د ماشمانو ملاتړ مو سي پر کوم کارونه د دغه طرف مو سي دا او موږ ډېر فاشن یو چې دا د چټنان په شی ورسېږي موږ او دا ترسي اول په دې ځات څنګه لس مکتب دې خلک کوي نو خلک ماشمانو ملاتړ مستنه وي موږ دا چې موږ څو پرځي او په دې ځات وسوم دا چې مرزونه چې د چینانو سرونه ستونه ستونه سي دي موږ په دې دوا ده قبل مرز دا وخت خبر دي.
بلې السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه مې را مجندې خبره کومه دا خارجانه د وای په شی مې په امریکا باندې په څونو وشان اخیستل دي انا نمدونه کی ځای وانا نو کشتو دوه شی ته ونه رسوي دي وسلام.
السلام علیکم زه احسان الله د روزګان د اساس او لوړی څخه تاسو ته پیغام کوم پیغام می دار زما اول با چې لو پورو چرواک ته به خصوصا او مشر اشرف غنی ته ورسیږي موږ په وطن کې په شمشت کې د نور د چرچنو او لوړی شي د حکومت خپل را روان دي خپل اسکر دي راځي په کوکنارو باندې ګرځي د کوکنارو نشګره بولیا شي چې بولیا غنه وشتکې بل ورځ یې چې رسمیږي نو د دغو پر سر باندې بیا زموږ څخه تاریخ اخلي. دا څنګه حکومت دی؟ دا څنګه دولت دی؟ دوی فساد ورکوي، دوی کوکنار ورکوي، که دوی کوکنار ځان دپاره غواړي او کري.
زه اقبال مجاهد د کونړ ولایت د دامګام ولسوالۍ څخه دا پیغام لرم. دا چې څلور میاشتې مخکې د دولت مخالفینو په دامګام محلي پولیسو حمله وکړه، نو افغان دولت د سر او مال په تاوان د امریکا په هوایي زمینی همکارۍ دغه مخالفین یو کیلومتر خیله د ولسوالۍ تعمیر څخه لرې کړل او پاتې 80% خاوره اوس هم د مخالفینو په لاس کې ده. او د دامګام دغه جنگ 99% مونږ یقین لرو چې د خبرو له لارې هواریږي. هغه افغانان چې دغه جنگ د ماشین له لارې درې کوي، نو دغه د پاکستان جاسوسان دي. هر ټول کونړ به ډېر ژر د جنگ په میدان بدل شي. وسلام.
زه د هلمند ولایت د بندي کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. اشرف غني، ډاکټر عبدالله، ولسي شورا، د ولسي غوي، د ولایتي شورا والی او دې ټولو ته وایم چې تاسو خپل په ولس اتفار نه دی ګرځولی. چې په کجکي کې د کجکي په نامه فکر د عبدالعلي حج عبدالعلي مسجد دی، استعداد یې 140 کافه نفر دی. چې مثال مسجد ته راځي، وخت څنګه وګوري که یوه دانه په کښه کې نفر ټوښ دی، مسجد تور ولاړ دی د نفرو څخه. نو دا تاسې وایه سو موږ سوله راولو. سوله خو دې زما په خدای قسم دی که پر دغه رقم راولې چې هر څه وخت تېر شي. حکومت چې عادل حکومت یې لرګي پروژې انصاف دې نه جوړوي. تاسې څنګه حکومت یاست چې تاسې خپل پر راحت سفر نه ګرځوي؟ تاسې عربستان او بلې منطقې او بلې منطقې ته ځي. دا د کجکي حج کوفندان په ایزولا دونه مشکل جوړ کړی دی چې دا ګرد افغانستان کې جوړه راسله یوې بلې خواته نه ځلې چې خپل کوره څخه جوړه ونه شته. د ناکه جوړه که دا ستاسو سر خلاص دغه خبرې بیا تر اشرف غني وتر ولسي وتر ولایتي شورا ورسوي. بیا راسې دا مزما ته وکړه چې په ایزولا څه جوړ کړی دی چې په دا یو مسجد کې یو سل شل کافه دي. هیڅوک نشته په کلي کې به څوی، په وطن کې به څوی. تاسې خپله قضاوت وکړئ، تاسې قاضیان شوئ. نو دې په خدای قسم کې پر دغه رقم دغه بچي وکړي له بلې خواته مه ځغلې چې خپل د کوره خپل د ځانه څخه سامه نه کوي. په دغه برابر سره ودرېږو. دا تر هغې هم لیکنې بانه شو بس شی ستاسې دی. تاسې خرافې دا شل واره خبر شوي یاست. دا زما پیغام نه چرم کوي د راستي سر خلاص بیا ورسره شریکه کړئ. خبره سره کښېنې که مابد ویلي وه هر څه چې وه. السلام علیکم.
زه زیملا د کندهار ولایت له غورک ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د کندهار د افغانیشن شرکت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ موبایل انتن خراب شوي. موږ د دې تر زره بل موبایل انتن ودروي. موږ زیاتو تخنیکي ستونزو سره مخامخ شو. سلام.
زه غزنی ولایت نه خبره کوم. غزنی ولایت کې کوم مرکز اصلاح اطفال په نامه چې دی، دغه یو ډېر وحشتناکه زندان دی، زیرزمینی ده. د موږ اطفال یو کال کېږي دلته زندانیان دي، ټول مریضان دي، له تعلیم تربیه ټولو حقوق بشري انساني نه محرومه دي. سخت ظلم و تعصب ورته کېږي، ځکه سرنوالان او رئیس محکمې قاضیان او پولیس ټول تعصب و عناد کوي. او پولیس و سرنوالان غزنی به ولایت کې شورو چپاول جو کاری خلکو کورونه شور کوي. خلک نیسي د طالب په نامه دوسیه ورته جوړوي. د دې چې دا کوم انتخاباتي بحران رامنځته شوی دی، په شورو چپاول په پتنه او فساد باندې لاس اچولی دی. موږ د حقوق بشر د بین المللي ټولنې یو نامات څخه غوښتنه کوو چې د غزنی ولایت کوم عباس اطفالو په نامه چې دی ورته رادی شي. د دغه اطفال حال د وخت ډېر وحشانه عمل ورته کېږي، ظلم ورته کېږي په زندانونو کې.
السلام علیکم. زه د ولایت اورزګان د جزام ولسوالۍ څخه خبره کوم. حکیم الله، موږ ماشومان څخه ودان د مخ د نور موسسه چې وه د ماشومان ملاتړ په نامه ولمونځ ماشومانو ته مکتبونه جوړ کړي وه، درسي مواد یې ورکول. او اوس د ودان موسسې په نامه هغې پر غاړه اخیستې ده. نو موږ د هغې څخه ډېر مننه کوو چې د زموږ د ماشومانو دغه چې دي مکتبونه چمتونه چې دي، موږ خبرېږو چې وخت کې لږ پاتې دی او ډېر خو د دې څخه موږ ډېره هیله کوو چې دغه به څه تم دیک کړه او شنه نو څه ځای څه شی مزه کړی دي. او که چې دا فدا خل پاتې شي نو هغه موږ هیلې یو هیڅ چې موږ کړی دغه فدا نه خوري. نو دا زموږ خبره ولور مخامات ورسېږي او د ودان مو څو رسان تو ورسېږي دا زموږ مسته او چې دا زموږ کار او مو څه مو څه ودان مو څه څه وړو چې څه نور څه کال پر موږ کې او چې دا څه کال مو ویلې دغه نمبر دی ریږي په دغه خوري. دا بیر د سخم دغه فلل دی چې دا موږ څه غمنه شرکي.
وعلیکم السلام. زه د کابل د سبزی د مارکیټ څخه خبرې کوم. زما نوم تاولا دی.
دا غزموږ دا موټران چې ټول راځي د څنګه نوښتې نه چې راتیر شي دلته په ترازو باندې په دغه باندې په غلا باندې د شپې چې موټروان تو لس زره دولس زره پنځلس زره روپۍ په موټر باندې دغسې یعنې دغه مامورین چې کوم په ترازو باندې ناست وي دغه پیسې ځینې اخلي کېوار نه کړو بیا موټر چې نیم تن زیات وي هم یې نه دغه کوي نه یې پرېږدي وایي چې نیم تن دې زیات وي دا وزستي ما جوالیان ورلېږلي وو ورته وایي چې نیم تن زیات دی بیا یې هم په خدای چې هغه موټر یې بېرته شاته کوي دغه نو څنګه زموږ سره کېږي دغه نه مزورۍ په یوه موټر باندې پنځلس زره روپۍ قسم ده چې زموږ افغانۍ زیاتې راځي او دلته موږ ته خپل سر نه پوره کوي د یخوا ګمرکونه زیاتې دا اشرف غني صاحب څخه زموږ دغه هیله توقع وه چې موږ ولدی به وطن ته تجارانو ته پانګوالو ته خدمت وکړي قسم په خدای چې ټول یې غلق شو نه ولیدې سپا چور یې کړلو نو د دغه مارکېټه پورې درې واره موټر ورځي وراځي وایي چې اجازه نشته نیم تن چې اضافه یې هم وایي چې نه پرېږدمه خو چې کله پنځلس زره روپۍ اتلس زره روپۍ د موټر په سر باندې اخلي قانوني غیر قانوني اخلي پارچي هم نه ورکوي هغه کم مامورین چې دي وایي که چېرې د غره پارچه غواړي دولس زره روپۍ راکړه که پارچه نه غواړي شپږ زره روپۍ راکړه خو که چېرې شل زره دي زموږ نه دولت واخلي چې دولت خزانې ته ولاړې شي دغه په غلا باندې دي نه کېږي دغه زموږ پیام نشر کوي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زه عبدالحق د خوس ولایت مندزای ولسوالۍ څخه در سره په تماس کیم زموږ د ولسوالۍ خوندي او زموږ د برنامه خوندي په ټولګي کې د شاګردانو شمیر له حد څخه زیات دی او په یو ټولګي کې د شپږ څخه نیولې تر اتیا پورې شاګردان زده کړه کوي او موږ نشو کولای چې په سمه توګه زده کړه وکړو د شاګردانو زیات شمیر زموږ د خو زده کړې خنډ ګرځېدلې دي ما د پوهنې ریاست او د پوهنې وزارت څخه د هیلت نه چې زموږ د ښوونځي او عامه هوري او په موږ باندې بس وخت تیر نه کړی تاسو څخه مننه کوم سات الله
زه جواد نه خل نه راد نه خبر کوم تاسو یا ماجرین رئیس یې ورځ راو غواړي دغه معلومات او دا نه هو زه ظالمان یې سره سره نمبر یې اخیستی پنځوس پنځوس نمبر دی او سړی دا زموږ د شواګو مو کارو دا ماجرینو سوګم غره نو خو موږ سره صحیح بسمی پور می دی بس نه را کې را
السلام علیکم زه اختر جان د کندهار ولایت څخه به مشکل ده چې موږ په کندهار ولایت کې مکتبونه په پنځوي ولسوالۍ کې نه د پوهنې وزارت څخه ما دا خوښ ده چې موږ په پنځوي ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص کړو
السلام علیکم زه ناصری حقانی د اردن ولایت د جذاب ولسوالۍ څخه خبرې کوم بعد ماری په وزارت د هله د کلو د رسالي شون دي تر اخ دي او مشته مفلت استادان را واتي مننه او سلام مخته پوان
بعد السلام علیکم زنیا مصلاح المنزلت ندالی ولسوالی خاطر د پیغام سجده مسئله تین جنا شغان نشسته زما دا او لورو چارواکو پورې یعنی در محترم اشرف غنی صاحب او ډاکټر عبد الله صاحب چې اجرایی رئیس دي نو دوه دواړه زما دا غوښتنې چې دا کوم افغانان د یاران په زندانو کې ناستې اعدامونه ورکوي او اعدامېږي په کلونو کلونو هلته ناستې آیا تاسو یې غم مې خوړلی که نه دی محترم اشرف غنی صاحب او محترم ډاکټر عبدالله عبدالله صاحب زما دا پیغام د دې تر غوړونو ورسوي هله کوم مرور چې تاسو د دغه خپل افغانانو غم خوري دا د اوس کې له هم دې د مو لړی روانه د پکلونو کلونو نه شي څو کې فرصت به تاسو هم نکي
السلام علیکم بلنګ ایم اسلام ما د روزګان د ولایت د جزاب د مصادی د چونی د کریر څخه خبر کوم د شاهزاده ماما زوی زه د لوړ مقام څخه د خواهش کوم چې موږ په مصادی کې د خې بیکاری زیات سره د هیڅ کار نه سمول ګروز یا کار نه چې موږ د اشرف غنی څخه د خلک په دنه په ولسوالۍ کې کاروبار کې بیا کې وسته هم د خدای په امر
السلام علیکم شفیق حمدر جن د کندهار د ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم موږ د کندهار خلکو د ډیرو سخت مشکلات سره مخامخ یو د څوره د کاروبار سره خلاقي زوړه څوره د اقتصادي مشکلات سره مخ کیږي کچیر محترم اجرایی رئیس او محترم رئیس جمهور ودا ځای ته فکر ونه کی نو د کندهار خلک دغه هم د مشکلات سره مخ شي
اور د هلمند څخه ګورغه ما رنگ می درته ولې د هلمند کې بهخي بیکاری ده خلک ته کوټ کور دي در بازار دي به ویا غوانی کار نه پیدا کیږي ځله په فکر دلته سکوت خوایش کوم دغه مشران څخه په دغه یلمند کې وخوارانو غریبانو مسکینانو ته یو کار پیدا کړي د خدای په امان.
ګرانه دوسته، ستاسو شکایت او نظر مو واورېدی، لکه چې تاسو هم شاهد یاست. موږ په تیرو خبرونو کې او هم د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې پر دې موضوع له بیلابیلو چارواکو سره خبرې کړي دي. خدای چې دا ستونزه تر اوسه نه ده هواره سوې او په پرله پسې ډول د دوستانو ورته شکایت اورو، نو هیله ده چې اړوند مسؤلین یې په غور سره واوري او توجه ورته وکړي. البته دا خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې د هغو افغانانو ستونزې او شکایتونه رانغاړي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، سیمو، کلیو او بندو کې ورسره مخامخ دي، او موږ ته د ټلیفون له لارې د پیغامونو په ډول استولې دي. د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره چې په پای کې درته خبرېږي درسره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.